په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یا سنوري هرکلای کوم. مخله دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پایله دې سات خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت بارنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلند بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت خبرګون وخی. ستانگزی د خبرداري نن په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا نړیوال کانفرنس ته په وینا کې ورکړ او د افغان کډوالو د پزور استلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه یې ورخیزه او ظالمانه وبلله. هغه زیاته کړه چې د پاکستان امنیتي ځواکونه افغان کډوال ځوروي او پیسې او شتمنۍ یې لوټوي. ښاغلی ستانگزی دا هم وویل چې پاکستان افغان کډوال تلی و وسیله ګرځولې او لنیوالو د افغان کډوالو په نوم میلیارډونو ډالر انتر لاسه کړی دی. د ستانگزی د دې څرګندونو په وړاندې تر اوسه د پاکستان حکومت خبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخون ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې د هیواد ملي امنیت د عالی شورا رئیس علی اکبر احمد یان سره وکتل. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پاڼه کې کلی چې د دغه لدنې په مهال د دواړو لورو پر سیاسي او اقتصادي اړیکو سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد کې پرخی همغږي د اوبو مدیریت ترانزیت او د ایران لارې د افغانستان د صادراتو او وارداتو د زیاتوالي په اړه بحث او خبرې وکړي. مولا عبدالغنی برادر د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ ایران ته تللی او په دې هیواد کې د ایراني چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا او اقتصادي پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. د پاکستان پوځ افغانستان پولیس ته څیرمه تیرا کې له وسلوالو سره په نښتو کې د څو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې پر امنیتي ځواکونو هغه مهال برید وشو چې د خیبر پښتونخوا له د خیبر ولسوالۍ په تیرا سیمه کې عملیات کول. پوځ له وسلوالو سره په نښتو کې د یوه ډګرمن په ګډون د څلورو سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې ده. د پوځ په وینا په نښتو کې درې سخت دریځې هم وژل شوي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو تحریک تی تی پیچه په دې ورستیو کې په هغه هیواد کې د حکومت پر ضد بریدونه زیات کړي فعال دی. په غزه کې د روغتیا وزارت چارواکي وایي د اسرائیل د روانو بریدونو په نتیجه کې وژل شو فلسطینیانو شمیر له 10000 تنو واوخت. دی وزارت وویل په غزه کې 1022 کسان وژل شوي، خو د نه دی ویل چې وژل شو څومره وسلوالو څومره ملکیان دي. پر غزه اسرائیل د اکتوبر له 10 وروسته له هغې بریدونه پیل کړل چې حماس د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو د پراخو بریدونو په ترڅ کې 1400 اسرائیلیان ووژل او شاوخوا 240 یرغمل او هغوی له ځان سره غزې ته یووړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ترکیه په پلازمینه انقره کې د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته وویل چې دای ډاډه دی چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په هڅو کې به پرمختګ وشي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې 2 میاشتې په دې تړون کې د سویډن د غړیتوب مخه نیولې وه، نن په دې اړه یوه مسوده پارلمان ته د تصویب لپاره وړاندې کړه. مخکې له دې چې دغه مسوده پارلمان ته د عمومي رایه اخیستو لپاره وړاندې شي، د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټه باید تصویب کړي. بلینکن له ترکیه له روانېدو مخکې د انقره په هوایي ډګر کې خبر لاندې ته وویل زه ډاډه یم چې موږ به په دې برخه کې پرمختګ وګورو. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن بنګلاديش له سریلانکا لوبه وګټله. د سریلانکا لوبډلې 209 اویا منډې کړې وې، خو بنګلاديش وتوانېد چې دی و لوبغاړو په سوځېدو په 240 اور کې 202 منډو هدف پوره کړي. بنګلاديش سریلانکا ټیم ته په 3 وکټو ماته ورکړه. په دې جام کې د افغانستان اتمه لوبه سبا سیشن بې له استرالیا سره ده. افغانستان څلور لوبې ګټلې او 3 بایللې.
ازادي رادیو اوري اوړاندې په خبرونه کې
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی پاکستان ته خبرداري ورکړ چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند له امله دوی مقابل عکس العمل ته مجبور نکړي.
زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کی چې د دوی د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وښیو.
په دې اړه مو چې د طالبانو حکومت د پاکستان په وړاندې څه کولی شي د سیاسي چارو له وشنونکو سره مرکه کړې ده.
د پاکستان توکي افغانستان بازار تر 3 میلیارد ډالر پورې کال کې رسیږي. که یوازې دغه توکي بند شي د پاکستان لپاره ډېر زیان به ورسیږي.
د طالبانو په ګډون د ټولنیزو شبکو یو شمیر فعالان بیا وایي د کونړ سیند اوبه چې پاکستان ته بهیږي باید مهار شي.
د سر په قیمت باندې مې د کونړ په سیند باندې درېږم. که چېرته ضرورت سي زه په کور کې دومره تلاسته د خور د مور د مېرمنې چې هغه د دغه بند دپاره خرڅه کړم.
پر غزې د اسرایل د بریدونو د دوام په باب پر راپور سربیره دغه راز په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو او شخړو اغیز پر چاپیریال باندې څیړلی دی. البته په یو راپور کې نن هم د نومبر شپږمه د جګړې او وسلوالو شخړو په مهال چاپیریال د ناوړه ګټې اخیستې د مخنیوي نړیواله ورځ ده.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال پاکستان ته خبرداري ورکړ چې افغان کډوالو سره د ناوړه چلن له امله دوی مقابل عکس العمل ته مجبور نه کړی. شیر محمد عباس تنگزي د خبرداري نن په کابل کې د افغانستان د اقتصادي پراختیا نړیوال کانفرنس ته په وینا کې وکړ. هغه په خپل خبرو کې له پاکستان د افغان کډوالو ایستل یو ظالمانه او د ټولو نړیوالو اصولو خلاف اقدام و بل او زیاته کړه. په دې اړه له دوی او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې. نور جزئیات د امید ظاهر مل رپورټ کوي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستيال شیر محمد عباس تانگزه پاکستان ته خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپل رویه بدل کړي، ګنې دوی به پر وړاندې سخت عکس العمل وخی. ستانگزي چې نن یې په کابل کې د افغانستان راتلونکو اقتصادي پراختیا په تړاو نړیوال کانفرنس په نوم جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې، د پاکستان امنیتي ځواکونه ظالمانه او رشوت خواره وبلل او دای وکړه چې افغان کډوالو د هغوی پیسې او شتمنۍ لوټلې دي. هغه له پاکستانه د افغان کډوالو استل ظالمانه او یو طرفه پریکړه وبلل او زیاته کړه دا ډول اخراج د ګاونډیتوب او ټولو نړیوالو اصول خلاف دی.
خدا وره کوم تصمیم چې دوی نیولې په د ارتباط ماجرینو د یو ظالمانه تصمیم دی. مونږه د په کلک ټکو باندې غندو. مونږ هیڅ وخت چاته حق نه ورکو چې زمونږ په خويندو په ورونو زمونږ په اطوالو باندې دغه سم ظالم وکړي لکه د پاکستان په خاوره کې چې امنیتي قوتونه به باندې کوي. مونږ ډېر غم وکړ له حوصله کار وخت شدید عکس العمل مونږ خو زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کی چې دوی د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وخی.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مرسیال په خبره پاکستان افغان کډوال یو وسیله ګرځول او ادعا وکړه چې لنډي پر میلیارډونه ډالر ترلاسه کړي او د افغان کډوالو له وجدي ډېرې مالی ګټې لاسته راوړي. شیر محمد عباس تنگزي دا هم ویل چې د افغان کډوالو د وستو پاړه له دوی او یو ان ایچ سی آر سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوی او تر خوې د پاکستان حکومت هغه وختونو ته هم پام نه دی کړی چې نړیواله ټولنې د بشري حقوقو ملاتړو ادارو او ملګرو ملتونو ترې د افغان کډوالو د وستو د بهیر د درېدو پاړه کړي. د نوفمبر لومړۍ نیټې ورسته د پاکستان سرپرست حکومت د هغو افغان کډوالو د وستو لپاره عملیات پیل کړي چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو اسناد نه لري. خو داسې ډېر شکایتونه هم شته چې پاکستاني ځواکونو هغه افغان کډوال هم نیولی او شړلی دي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د طالبان حکومت د رسنیو مرکز نن په خپل اکسپانډ لیکلي د 2023 کال د سپتمبر میاشتې ولسم تاریخ څخه تر ننه یوازې د تورخم لاري 15000 کورنۍ چې 200000 کسان کیږي افغانستان ته ستنه شوی. لا دقیقه معلومه نه ده چې لسپین بول د کاری څومره افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه شوی. خو پرون د طالبان حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ټولو راستنو شوی او شپیر نږدې 300000 تنه وخود. هخوا په تورخم کې یو شمیر راستنه شوی افغانان وای د خوړو څخه خیمو او تشنابونو په برخه کې ستونزو سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکو نصر الله
دا کوم ځکه چې موږ دلته خو نو د باتروم درګ لګیږي بس دا غزم حال لته تاسو په مخامخ د جخړې خاوري او بس منګي دا خپل بس ګناس ما شومان سره دي او دا عوام نه ډیر خوشاله دي کوم چې د پښتانه دي زمونږه خقدر او خیزت او کو دا موږ له خو مطلب د روټي بندو بس موږ له کړه د خود حکومت د خوانه د هیڅ قسم سہولت نشته دي بس دا خړې خاوري د ناسب کې سره د زنانو او د ما شومانو
د هجرت الله پرم یو بل افغان هم ورته شکایت لري وای په یخه هوا کې بیل خیمو او سرپناه پراته دي.
فلحال خو سنس پیگنه نو یو نوی زیت چیزی کنه لگ مشکلات خو یو فتی مپوری فلحال خو شیمه یو سن نست آنو خپل کورشتا ده نو ده خیمو لانتظام نست ده
اخوه ده طالبان و حکمت بیا ادعا کوی چی راستنو شو یو کدوالو تایی پترخم و سپین بولدک که بیا لابیل اسانتیاوی برابری کرید ده پاکستان حکمت ویلی ده افغان کدوالو دو ویستو پلومری پراو که با یو اشاری و میلیون افغانان و باسی او پسی با پاتی نور هم پا دو پراوونو که افغانستان تستانه کری.
و مورد چدې طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانګزی پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلن بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت خبرګون وخی. له ستانګزی مخکې د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو جګپورو چارواکو هم د پاکستان پر دغه اقدام سخت نیوکې کړي او غوښتنې کړي و چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. خو داسې بریښي چې پاکستاني چارواکو د دوی دغو څرګندونو او غوښتنو ته تر اوسه پام نه دی کړی. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو لشنن کې اسحاق اتمر سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې آیا د ښاغلي ستانګزي دغه خبرداری به له پاکستان د افغان کډوالو د په زور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پر دریز کوم اغیز وکړي؟
زه داسې فکر نه کوم که دا په دغه پروسه باندې کوم تاثیر وکړي، ځکه چې دا د پاکستان د فوج او د پاکستان د دوستانو او د پاکستان د ملکي حکومت له تصمیم دی چې اوس دغه کار پیل شوی. دوی په دې باندې پوهېدل چې د دې عواقب به همداسې وي. دوی په دې باندې هم پوهېدل چې امکان یې دا دی چې د طالبانو چارواکي عکس العمل وښيي. دوی د افغان ولس د عکس العمل په برخه کې هم پوره خبر وو، او په دې برخه کې دوی همدغه دریځ نیولی چې بالاخره تصمیم دا دی چې دغه ټول به دوی مرحله وار واسي په اوس وخت کې یا اوله مرحله کې یو میلیون اوس زره کسانې دي. بیا همدغسې په دویم پړاو درېیم پړاو کې په هر صورت دا پاکستانیان خو داسې فکر کوي چې اوس هم افغانستان هماغه پخوانی افغانستان دی او د دوی بغیر د هغوی ژوند نه کېږي. لیکن اوس تصمیږي چې د افغانستان سیاست هم تغییر موندلی، خپل افغانستان هم اوس داس یو موقعیت کې چې دی چې هغوی ته امکانات ډېر دي نورو هېوادونو سره دوی راشه درشه لري. یوازې پاکستان هغه هېواد نه دی چې دوی په هغه باندې متکي. زه داسې فکر کوم چې یو خدا خبره دا به د پاکستان دپاره ډېر سخته وم چې کله چې افغانان د عکس العمل ښيي. تاسو داسې فکر وکړئ چې یوازې دا پاکستاني توکي چې تحریم شي په افغانستان کې دا د پاکستان هغه اقتصاد ملامتی، لیکن دې سره نور جوخ نور امکانات
همدا خبره ما کوله چې ستنځي چې کله دا خبره کوي چې که پاکستان خپل دغه رویه یا چلن بدل نکړي نو دوی به پوراندې عکس العمل ښکاره کوي. د طالبانو حکومت په نړیواله سطح تقریبا منځوي دی، هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، په مرستو یې لاس نیولی. د طالبانو له حکومت سره څوک مرسته نه کوي، اوس چې ظاهرا لیدل کېږي خو بشري مرستې له افغانستان سره روانې دي. حکومت کومې وسیلې په لاس کې لري چې له هغو نه د پاکستان پر ضد کار واخلي؟
مخکنی ارزمان دا و چې اوس افغانستان ځینې فرصتونه لري. مثلا ګاونډي هېوادونو سره غیر د پاکستانه همدا اوس ګوري یو ډېر لوړ پولی حیات ایران کې دی، او دا په اقتصادي برخو کې هغوی سره مشورې کوي. یعنې کېدی شي دوی په ځینې قراردادونو باندې لاسلیکونه وکړي. یعنې دا معنا لري چې افغانستان یوازې په کراچي بندر او یوازې د پاکستان په ترانزیت او یوازې د پاکستان په مالونو باندې متکي نه دی. دغه فرصتونه اوس د منځنۍ آسیا هېوادونو سره لري، د هندوستان سره یې لري، د ایران سره یې لري، د عربي هېوادونو سره یې لري، د چین سره یې لري. یعنې دغه امکانات شته دی، او که طالبان خپل دریځ سخت کړي د پاکستان په مقابل کې یوازې تاسو فکر کړئ چې د پاکستان توکي افغانستان بازار کې تر 3 میلیارډ ډالر پورې کال کې رسیږي. که یوازې دغه توکي بند شي د پاکستان لپاره ډېر زیان به ورسیږي.
یو لنډه پښتنه له کورونا مخکې د ګلوبالایزیشن یا د نړیوال کېدو ډیره خبره کیدله، خو کورونا چې کله خبره شو په نړۍ کې ډیرو هیوادونو په خپله جغرافیه سیاسي جغرافیه دیننه په تولیداتو او نورو ډیره تکیه وکړله چې باید په داخل کې خپل هغه اړتیاوې له داخله پوره شي. فکر نه کوي چې د پاکستان دغه اقدام به د بیداری یو زنګ یا سیګنال افغانانو ته ورکړي چې نور باید د خپل لمن راټول کړي؟ څلوېښ کاله کېږي چې افغان په گاونډیو هیوادونو نور هیوادونو کې کډوال دي.
یقینا هم دغه څه دی. اوس د طالبانو چارواکي وایي دغه خبرې ته متوجه دي چې دغه منګونه دی یو فرصت په هیڅ دی ومني. فرصت په دې معنی چې تاسو وګورئ درې څلور میلیونه مهاجر په پاکستان کې، همدغه څه په ایران کې، همدغه څه په عربي هیوادونو کې، همدغه څه په نورو نړۍ کې، د دې لپاره دا زمينه مو سوچ چې دې بيته واټر او ګرځي دې سره دا فرصت دې ته مساعد کی. اول خو طالبان دې دغه اطمینان ورکي افغانانو ته، دا چې اطمینان ورکي چې دې دوی د ژوند لپاره تهدید متوجه نه دي او دې نه دي فرصت په توګه دې ملي مصالحې په توګه د خپل افغانانو ترمنځ کار واخلي. او دا او لمرنی قدمونه دي چې طالبان حکومت یې اوسني چارواکي ته پورته کولای شي.
د سیاسي چارو شنونکو ساقط مر سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د نن یو څرګندونو په باب مرکه وچه پاکستان ته خبرداري ورکړي چې د افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ ودروي کنه، دوی به هم په وړاندې عکس العمل ښکار کړي. د طالبانو په ګډون د ټولنیزو شبکو ځینې فعالان بیا وایي دا چې د پاکستان حکومت افغان کډوال زوروي او خپل خاورې باسي په بدل کې باید د کونړ سیند او بچي هغه هیواد بهیږي مهار شي. دوی دا ژمنه هم کوي چې تیار دي په کونړ سیند د بند جوړولو په خاطر تر خپل وسه مرستې وکړي. نور په دې رپورټ کې
په ټولنیزو شبکو کې ځینو فعالانو چې د طالبانو پلویان هم پکې دي د کونړ سیند د اوبو مهارولو په خاطر کمپاین پیل کړی. دا کمپاین وروسته له هغه پیلېږي چې د پاکستان سرپرست حکومت له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. دا فعالان وایي د دې پریکړې په ځواب کې د کونړ سیند اوبه چې پاکستان ته روانې دي راوګرځول شي. د دې آنلاین کمپاین یو ګډونواله تولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل خلک غواړي چې اوبه مهار شي او په دې خاطر مرستې ته هم تیار دي.
په دې حالات کې ولسونه ډېر لیواله دي چې له هر لارې کېږي د دې بند په اړه اقدام وشي. ډېر خلک دوستانو همغږي کړې ده چې حتی دوی مالی مرسته کوي، ځینې حتی هلته خپله دوی به د کارکوونکو په توګه په وړیا ډول کار وکړي. نو یوه اراده پکار ده او حکومت باید مسؤلیت په دې برخه کې واخلي او اقدام وکړي.
د دې کمپاین یو بل برخوال او د طالبانو په حکومت کې د کابل امنیه قومندانۍ مخکینی ویانت محمد مبین خان چې په جنرال مبین مشهور دی وایي په اوس وخت کې په پاکستان د فشار زیاتولو یوازینۍ وسیله د کونړ سیند اوبه دي چې باید ترې راوګرځول شي. نوموړی ژمنه کوي چې د دې اوبو د مهارولو په خاطر هر ډول مرستې ته تیار دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
د سار په قیمت باندې مې د کونړ په سیند باندې درېګم، کچیر ته ضرورت سي زه په کور کې دومره تلاسته د خور د مور د میرمنې چې هغه د دغه بند لپاره خرڅه کم که نور مې هیڅ واسه نشه الحمدلله دې ته ضرورت نه پیدا کیږي. خو که ضرورت پیدا شو زه کولی شم چې خپل د کور سره چې تقریبا دوه نیم لکه تر درې لکه افغانۍ پورې برابرېږي هغه مور ته خرڅ کړم او لاشم په بند کې یوه تیږه کېږدم.
نوموړی د طالبانو په حکومت همغږ کوي چې د کونړ په سیند د بند جوړولو په خاطر اقدام وکړي. خو دا چې آیا د طالبانو حکومت پلان لري چې د کونړ پر سیند بند جوړ او اوبه یې مهار کړي، د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت ویان قاري متي الله عابد د دې راپور تر خبرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی نن د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په کانفرنس کې وویل دوی ژمن دي چې د افغانستان اوبه به مهاروي.
زمونږ اوبه دومره وخت سمې نه مدیریت کېدلې، گاونډیو ملکونو ته به داسې بېدلې. دم په داسې حال کې چې اکثره زمونږ گاونډیان هم نه دي په خوشاله او یو تشکر مننه هم نه کوي. اوس افغانستان اسلامي امارت دې ته مصمم دی چې خپلې اوبه مهار کړي. مدیریت کی
د افغانستان د اوبو مهارولو غوښتنه او ژمنه داسې محل یو ځل بیا کیږي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبان حکومت او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د بیا اسناد کډوالو د ایستلو اوبو او ځینو نورو سیاسي مسایلو له امله اړیکې خرابې شوې دي. په دې لړ کې پاکستان له خپلې خاورې د څه باندې 1.5 میلیون افغان کډوالو د جبري ایستلو پریکړه کړې چې د طالبانو حکومت او نورو نړیوالو بنسټونو له غوښتنو سره هم د پاکستان حکومت دا لړۍ تر اوسه نه ده درولې او د پاکستاني چارواکو په وینا هر ورځ تر لزرو افغان کډوال خپلې خاورې ته اړوي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاورې او بس منګي درې خپل بسګوناسي ماشومان را سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل ستونزې بیان کړی.
فلحال خوشم یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 422 12 41 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 41 45.
ازادي رادیو اوري او سميوه نړيواله موضوع اخلو. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د روانو بریدونو په نتیجه کې وژل شو فلسطینیانو شمیر له 10000 تنو اوخت. په عین حال کې اسرائیل د ملګرو ملتونو او لویدیزو مشرانو لخوا د اوربن غوښتنو ته تر اوسه د رد ځواب ویلی. تفصیل له اسد الله الدین اوري.
د اسرائیل او حماس د تازه پیل شوې خونړۍ جګړې سبا یو میاشت پوره کیږي، خو د اسرائیل لخوا لا هم پر غزې تړانګه بریدونه دوام لري او د تاوتریخوالي د کمیدو څرک نه تر سترګو کیږي. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون یکشنبه په واتیکان کې د خپلې اونیزې وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې د ټپیانو د ژغورنې او د بشري مرستو په خاطر باید جګړه مهار او اوربند وشي.
زه لا هم د فلسطین او اسرائیل د نازک حالت په اړه په فکر کولو بوخت یم. هلته ګڼ شمېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. زه له تاسو غوښتنه کوم لطفا د خدای لپاره جګړه ودروي او اوربند اعلان کړئ.
پاپ فرانسیس په غزه کې بشري وضعیت نازک یاد کړ او د برمته شوو اسرائیلیانو چې په خبره یې ماشومان هم پکې دي د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. اسرائیلو د تیرې اکتوبر میاشتې په 8 وروسته تر هغې پر غزې تلانګ بریدونه پیل کړل چې حماس وسلوالو پر اسرائیلو په یو غلچکی برید کې زرګونه توغندي وتوغول او د هغوی خاورې ته په اوښتو یې له 200 زیات اسرائیلیان برمته کړل. د حماس په بریدونو کې د 1400 اسرائیلیانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی، خو اسوشیتد پرس خبري اجانس پرون د غزې د عامې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه 9200 فلسطینیان وژل شوي دي. پرون هم اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د کډوالو پر دو پنغالو بریدونه وکړل چې لسګونه کسانې ووژل. د نړۍ نورو مشرانو او سیاستوالو هم د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربان غوښتنه کړې، خو اسوشیتد پرس خبري اجانس د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په حواله ویلي تر هغو چې د دوی ټول برمته شوي کسان آزاد نشي د اوربان امکان نشته. په همدې حال کې له غزې مصر ته د ټپیانو او بهرنیو اتباعو د تخلیې عملیات له شنبې ورځې راهیسې ځنډیدلې دي. د دغه عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه له 1200 زیات کسان د رفاه بندر له لارې مصر ته اوښتي دي. د تخلیه دغه موافقه د اسرائیلو، حماس او مصر ترمنځ د قطر په منځګړیتوب شوې چې د رویټرز خبري اجانس په وینا د شنبې په ورځ پر یو امبولانس له برید وروسته درول شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دی پرخه کې مو د افغانستان پر چاپیریال د څو لسیزو جګړو او شخړو اغیزې په یو تفصیلي راپور کې څېړلې. نن د نومبر 6 د جګړې او وسلوالو شخړو په مهال له چاپیریال د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. خو له دې راپور مخکې به کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې د طالبانو امنیتي چارواکي د دې ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له د وسلوالو په وړاندې د عملیاتو خبر ورکوي. نور حال په دې رپورت کې
په کونړ کې یو امنیتي مسول چې لنوم خودلو او غک سبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته ویل د دوشنبه سهار 10 بجې زواکونو د څوکۍ ولسوالۍ د ګټو قلا تنګي اړوند د هنګرو باندې کې د داعش وسلوالو خلاف عملیات پیل کړی وو چې مخالف وسلوال ورسره درې ساته جګړه کړي. او په نتیجه کې یو طالب او درې داعش پوری تړلی جنگیالي وژل شوی دی. د سیمې اوسیدونکي هم وایي چې په یاد غرنۍ او ځنګل لرونکي ساحه کې اوږده جګړه وشوه او د دواړو خواو د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه لري. تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په څوکۍ کې د شوې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د څوکۍ ولسوالۍ د وګل دره او چلس غرنۍ ځنګل لرونکي سیمې په 2019 کال کې هم د طالبانو او د داعش وسلوالو ترمنځ د جګړو تاوده سنگرونه وو چې په یادو جګړو کې د دواړو خواو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبلا وخته و. زیاتو کسانو د جګړو له ویرې خپلې مینې هم پریښې وې چې لا هم دغه کډوال بیرته خپلو مینو ته نه دستانه شوي.
په کونړ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په باب مو واورېدل. نن د نومبر 6 د جګړې او وسلوالو شخړو په مهال چاپېریال د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د چاپېریال ساتنې یو شمېر پوهان وایي په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو په مهال د هېواد طبیعي زیرمو او چاپېریال ساتنې ته پاملرنه نه ده شوې او په دې برخه کې ویجاړونکي اغېزې پر چاپېریال باندې البته شوې دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د جګړو او وسلوالو شخړو پر مهال چاپېریال د نوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې پر رسیدو سره د چاپېریال ساتنې برخې یو شمېر پوهان وایي چې د څو لسیزو جګړو له امله د افغانستان خلک سالم چاپېریال ته لاسرسی نه لري. د یادو پوهانو له ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل د څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې د افغانستان طبیعي زیرمو او چاپېریال ساتنې ته هیڅ پام نه دی شوی او د هیواد اساسي او حیاتي زیربناوې له منځه تللې دي.
زمينهای کاسیب دیده
هغه زمکه چې ځانمن شي ودي لکه طبيعي وني فسونه څړزایونه زموږ د مالداري تر ټولو اساسي عناصر هم د طبيعي زیرمې دي. موږ کولای شو وای چې موږ سالم چاپیریال تلاش رسېن لرو. لبد مرغه په افغانستان کې د لسیزو جګړو په جریان کې طبيعي زیرمو ته هیڅ پام لرنه نه ده شوی.
طبيعي زراعت او زیربناو صورت نه گرفت.
د چاپیریال ساتنې د برخي بلپو سید عبدالباسط رحماني هم په دې باور دی چې جګړو او شخړو د افغانستان پر چاپیریال او طبيعت جوړ اغیز کړی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د بیلابیلو ماینونو شتون او د بیلابیلو وسلو کارول د اوبو، خاورې او هوا د ککړتیا لامل شوی چې دغه کار د انسانانو او نورو ژوندیو موجوداتو پر روغتیا ناوړه اغیز کړی او د کډوالۍ او د بنسټیزو تاسیساتو د ویجاړېدو لامل شوی دی. هغه وایي
افغانستان او هغه طبیعت او چاپیریال چې موږ یې په افغانستان کې لرو ډیر زیانمن شوی او لمنځه تللی دی. موږ ډېرې کرنیزې ځمکې ولیدلې چې له بده مرغه د جګړو له امله ویجاړې شوې. هغه ایکوسیستمونه چې په ځینو سیمو کې وو له منځه تللې دي.
یو شمېر افغانان چې د چاپېریال د تخریب له امله زیانمن شوي وایي د دوی وضعیت ته په هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې. د زابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وایي شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ځمکې پر سر د دعوې په پایله کې د دعوه کوونکو لوریو وسلوالو کسانو د ده سلګونه ونې او حاصلات له منځه وړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ځمکه باغونه چې اره شوي یوازې 350 میوه لرونکې ونې د انارو، بادامو او زردالو دي چې ټول ټال 560 ونې کېږي. د شاوخوا 2 جریبه جوارو کښت هم له منځه تللی دی.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د چاپېریال ساتنې ملي اداره وایي چې په دې برخه کې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره پلانونه لري. د دې ادارې د عامه پوهاوي مسؤول فرید فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
بلا شکه جګړه ناوړه پایلې لري او لا هم زموږ په هیواد کې د افغانستان چاپېریال ته ډېر زیانونه اوښتي دي. د افغانستان طبیعي زیرمې او ځنګلونه لمنځه تللي او غیزې لا هم پاتې دي. داسې پلانونه په لاس کې دي چې د چاپېریال ساتنې ریاست او د طالبانو حکومت به یې په پلي کولو سره وکولی شي ځینې دغو ناورینو ته ورسیږي.
په 2001 کال کې ملګرو ملتونو د نومبر 6 د جګړې وسلوالو شخړو پر مهال چاپېریال د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. څو د دې پدیدې د ناوړو اغیزو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي که څه هم بشریت تل د جګړې مرګ ژوبله د سرتیرو او ملکي وګړو د وژل کېدو او ټپیانو او د ښارونو او معیشتونو د ویجاړولو په برخه کې شمېرلې ده، خو د دغه سازمان په وینا چاپېریال چې د جګړې قرباني دی هیڅ وخت نه اعلانېږي. د دغه سازمان په وینا د اوبو څاګانې ککړې شوي، کرنیز فصلونه سوځول شوي، ځنګلونه پرې شوي، خوري مسموم شوي او څاروي د پوزي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره وژل شوي دي. همدارنګ د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام موندل چې په تیرو شپږ کلونو کې لږ تر لږه 40 سلنه داخلي شخړې د ارزښتمنو طبیعي زیرمو لکه لرګو، الماس، سره زر او تیلو یا کمې پیدا سرچینو لکه حاصلخیزو ځمکو او اوبو له استخراج سره تړاو لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د جګړې او وسله والو شخړو پر مهال د چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې ویلي، که دوی غواړي د دوامدار پرمختګ موخې ترلاسه کړي، دوی باید په زړورتیا او بیړني ډول د چاپیریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د خطرونو د کمولو لپاره اقدام وکړي او د جګړې د کمزورو کوونکو اغیزو څخه د خپلې د سیارې د خوندیتوب لپاره ژمن واوسي.
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث اوریدلی شئ چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په کمیدو څرخي. خو یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوم د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلند بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت خبرګون وخی. ستانکزی دا خبرداری نن په کابل کې په یو غونډه کې ورکړه. ویل د افغان کډوالو د پزور استلو پاړې د پاکستان د حکومت پریکړه. هغه وویل چې د پزور استلو پریکړه د پاکستان د حکومت یو اړخیزه او ظالمانه ده. هغه زیاته کړه چې د پاکستان امنیتي ځواکونه افغان کډوال ځوروي او پیسې او شتمنۍ لوټي. ستانکزی دا هم وویل چې پاکستان افغان کډوال تل یوه وسیله ګرځولې او له نړیوالو یې د افغان کډوالو په نوم میلیارډونو ډالر ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخون ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې د هیواد ملي امنیت د عالي شورا له رئیس علي اکبر احمدیان سره په کتنه کې وویل چې افغانستان او ایران دوخه اقتصادي شریکان جوړیدای شي. اولتیا د چي د هدف ترلاسه کولو لپاره دوړ خيزي همکاري پراخشي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیا د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخینن په خپل ایکس پانه کې خلی چې د دې لدنې پر مهال دوړو لور په سیاسي اقتصادي اړیکو سربیره د دوړو هوادون ترمنځ په سرحد کې پرخی همغږي د اوبو مدیریت ترانزیت او د ایران لاره د افغانستان د صادراتو او وارداتو د زیاتوالي په اړه بحث او خبري وکړي. مولا عبدالغنی برادر اخون چې د یو پلاوی په مشرۍ پاکستان ته تللی لته ورځ رئیس د هیواد له چارواکو سره خبري مخته وړي. د پاکستان پاوز افغانستان پولې ته څیرمه تیرا کې له وسله والو سره په نښتو کې د څو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د پاوز د عامه اړیکو څانګې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې پر امنیتي ځواکونو هغه مهال برید وشو چې د خیبر پښتونخوا ایاله د خیبر ولسوالۍ په تیرا سیمه کې عملیات کول. پاوز له وسله والو سره په نښتو کې د یوه ډګرمن په ګډون د څلورو سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې ده. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د روانو بریدونو په نتیجه کې وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 10,000 تنو واوښت. د وزارت ویل په غزه کې 10,022 کسان وژل شوي. خدای نه دی ویل چې د وژل شوو څومره وسله وال او څومره ملکیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ترکیې په پلازمینه انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته وویل چې دی ډاډه دی چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په هڅو کې به پرمختګ وشي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې څو میاشتې په دې تړون کې د سویډن د غړیتوب مخه نیولې وه، نن په دې اړه یوه مسوده پارلمان ته د تصویب لپاره وړاندې کړه. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن بنګله دیش له سریلانکا لوبه د درې وکټو په توپیر وګټله. بنګلاديش د اوو لوبغاړو په سوځیدو په 24م اور کې 202 منډې وکړې او د سریلانکا د 208 منډو هدف پوره کړ. په دې جام کې سبا افغانستان له سریلانکا سره لوبخې له استرالیا سره لوبه کوي. دا د افغانستان اتمه لوبه ده. افغانستان څلور لوبې ګټلې او درې بایللې دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانیم. دا بحث د طاهر روشن په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. ملګرو ملتو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي لکه چې طالب چارواکو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولې. په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید په سلو کې 15 نیوي کم شوی دی. طالبانو د 2022 په اپریل کې اعلان وکړ چې د کوکنارو کښت نور منع دی. د ملګرو ملتو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې له معلوماتو سره سم په 2022 کې په افغانستان کې د تریاکو تولید 6200 ټنه وو، خو د طالبانو له بندیز وروسته په 2023 کې 333 ټنو ته راټیټ شوی دی. د ملګرو ملتو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په عین حال کې دې ته پکتو چې د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر افغان کروندګرو تر 1 میلیارد ډالر ډیر عاید له لاسه ورکړی. د متبادلو اسانتیاو د نشټوالي له کبله پر کروندګرو د کوکنارو د کښت بندیز د منفي اغیزو یادونه کړې ده. ملګري ملتونه وایي چې په 2022 کې د کروندګرو عاید له 1.6 میلیارد ډالرو 110 میلیون ډالرو ته رالوېدلی دی. په دې راپور کې دا یادونه هم شوې چې په 2022 کې پر 233000 هکتار مځکه کوکنار کرل شوی وو، خو د طالبانو له بندیز وروسته سشکل یوازې پر 10800 هکتار مځکه کوکنار کرل شوی دی. افغان کروندګر مرستو ته اړتیا لري او اوس چې د تریاکو له حاصله عاید له لاسه ورکړی، د بشري بحران د زیاتېدو اندېښنه ډېره ده. د ملګرو ملتو په راپور کې همداراز راغلي چې افغان کروندګرو ته چې هسې هم ناوړه اقتصادي وضعیت یې کړاوونه زیات کړي، متبادل نه دی ورکړی شوی. په دې بحث کې پر همدې موضوع ډېر تمرکز کوو. زموږ میلمه دی ډاکټر ظفر رسول چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال دی. ډاکټر صاحب رسول، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه خپل نظر داسې په لنډو کې راته ووایست. مننه،
زما سلامونه قبول کړئ. دا راپور تقریبا د حقایقو سره نږدې دی. یعنې په اوسني وخت کې د تریاکو پکه کې کرلو کې رښتیا هم څنګه راغلي دي. ډیر کم د لږه هکتار چې دی وايي په دې باندې ډیر مطمئن نه یم چې څومره دی یا بلی وي، خو دا حقیقت دی چې د طالبانو د امیرالمومنین د امر په مخ په حساب باندې تریاکو په کرلو کې ډیر کمواله راغلي. دا په 2001 کې هم دا شو چې کله پخوانی امیرالمومنین امر کړو په هغه کال کې هم پاغه منته کړه تریا کړل شو چې ته چې طالبانو حکومت نه وو، او خپل ځای کې چې طالبانو حکومت وو هغه وخت کې دا تریا کړو کړس.
بله بله، ډاکټر صاحب رسول، د جمهوریت نظام په محل له مخدر موادو سره د مبارزه وزارت موجود وو تر ډیره وخت پورې. هغه وخت په څه ډول مخدر موادو سره مبارزه کېده؟ د وزارت کار څه و اصلا؟
خو پاغه وخت خیر د وزارت کار د دې مخدره موادو سره د مبارزې د ټولو ورګانونو چې په دې ساحه کې کار کوي، کڅ داخلي وي یا خارجي وي یا جوړان وي، دا غوي د کارونو هماهنګي د وزارت په غاړه وي. خو مستقیما وزارت داخله د کښ د منځوړلو د پاره کار کوي، وزارت جاتامي د متادینو تدابیر یا د نورو وزارتونو سکتور وزارتونو کار څوک خپل ځای کې کار کوي. خو زموږ وظیفه دا و چې موږ دا ټول کړنه هماهنګ کړو، او ټول ته بیا پالیسی جوړ شي، بیا هدایت ورکړي شي چې عملی شي. دا چې بیا ډیر عملی کیده یا نه عملی کیده، هغه په ټول خلکو ته واضح دي.
بله، اما تاسو چې ستاسو د وزارت کار هماهنګي ودی ټول ادارو ترمنځ، د هغو ادارو ترمنځ چې له مخدره د مخدره موادو په ضد مبارزه کول، لکن ولې دا همغږي کمه و او که اراده نه و چې هغه وخت نتیجه نه ورکوله؟
دا یو حقیقت دی چې په هغه وخت روس چې دی یو لاس حکومت دی په ټول افغانستان باندې یو شان حاکمیت لري. په هغه وخت کې د حکومت خلک چې په حکومت کې کار کوي، د مختلفو نظریاتونو، د مختلفو عقیدو، د مختلفو هغه طریقو کار و چې هغه یو بل سره ډیر هماهنګ نه وو، او هماهنګي اسانه هم نه و. هر وزارت به کوشش کاوه چې د خپل تګ مطابق کار وکړي، سره له دې چې موږ ټول هغه راهنمایي او د شان هم کول، خو سل په سلو کې هماهنګي زموږ یعنی زموږ هغه هم ډیر نه ما مثلا وزارت داخله هیڅ کله داسې نه کوي چې زموږ د وزارت سره په صحیح هماهنګي کې د کوکنارو په کشت باندې یا په نورو باندې عملیات کوي، هغوی په خپل سر عملیات کول، ښه کول یا بد کول دا بېله خبره ده. خو په هغې وخت کې یو عمده مثال د دې چې تریاک نه کنټرولېده یا کرل یې زیاتېده کمېدل نه، عمده علت یې جنګ و. په هغه ځایونو کې چې جنګ و په هغې ځایونو کې تریاک ډېر کرل کېده، او چېرته چې جنګ نه و هغې ځایونو کې کله ناکله بیا یا
به ماته یا وځي د جنگ مسله و. او که دا مسله و چې هغه سیمه چې تریاک الته کرل کېدل هغه د حکومت په کنټرول کې نه وي، هغه سیمه هغه د طالبانو په کنټرول کې وي،
د شکه چیرته چې جنگ دی یعنی په هغه ځای کې ولایتونو کې چې چیرته تریاک کرل کېده هغه د حکومت په کنټرول کې بالکل نه وي. جنگ نه مته کې و د حکومت کنټرول دی، حکومت ور نه نو شاغی ته ډیر یا تریاک چې کرل کېده مثلا په هلمند یا د هلمند شاوخوا ولایتونو یا بدخشان یا بدور ځای نه ننګرهار شاوخوا دا هغه ځای نه و، هغه ځای نه و چې حکومت هلته نه شو وتلی. کوم ځای نه ته چې تلی شو عملیات یې کوه، خو په هغې کې دویم علت د دې سره چې یو خو جنگ و، د جنگ په څنګ کې د حکومت تعهد هم ډېر دقیق نه و. زه دا ویلی شم چې په هغې وخت کې د حکومت چارواکي هم ډېر صادق نه و چې دا د دې سره دقیق مبارزه وشي. یو څه خپل هغه کرپشن د هغې د وخت چې و په حکومت کې یو تعداد مامورینو یا چارواکو به تلل چې کله کله به ورم یو ضعیف پټی به د بز یو ور په یوازې د هغه نور چې څخه تریاکې کول لازم نه دي، د هغې په مقابل کې د بازو وخت رشوت به اخیست، دا یو حقیقت دی. او نور مسایل هم یعنی کرپشن، جنگ او د حکومت د ساحې نه وتلو ساحو کې کار ډېر زیات.
بله ډاکټر صاحب، رسول امریکا ویلی دی چې البته د سیګار د راپور پر اساس درته وایم چې له 2002 څخه تر 2010 پورې دوی نږدې 9 میلیارډ ډالر د مخدره موادو په مخنیوي لګولې دي په افغانستان کې. دا پیسې په څه شي لګېدلې دي؟
بېشکه دا خو زه نه پوهېږم چې دوی څومره ډېرې لګولې دي، ځکه ډېر پیسې د وزارتونو په ترونو لګېدي. په دې کې شک نشته چې وزارتونو ته یې ورکولې، وزارت داخله ته یې ورکولې چې د کښت منځه یوسي، وزارت سیاحتامې سره کومک کوه چې معتادینو تداوی کې هغه جوړ کړي، زموږ وزارت سره کومک کوه چې پالیسۍ په دېشانه کې کومک کړي. خو ډېرې پیسې بیا مستقیما دوی قومندانانو ته ورکړې دي، هر چا ته ورکړې دي، او ډېرې دوی په خپل هم لګولې دي. زموږ په هماهنګۍ ډېر شیان هغه څه مو چې کله په 2003 کې زه کله چې وزارت راغلم په حیث یو واړه مامور، زه په ډېرو کمو شیانو پوهېدم. سره دې چې مسلک مې طب دی، خو د تریاکو مسایلو باندې ډېر دقیق لکه چې دا هغه نه پوهېدم. خو کله چې په 2004 یا 2005 کې چې ما به بیا بحث کاوه د دوی سره، د دوی نظریات ډېر فرق لاره زموږ سره. خو په آخر کې به هغه کېده چې کوم څه خارجیانو غوښتل، دا افغانانو خبرو ته ډېر زیات وخت نه ورکو. په عین حال کې اخارجان هم دا لیدلی چې په هر ورګان کې دوه درې کسان وو چې دا هغوی سره هغوی هماهنګي کوله د دې شیانو کې. که یو کس بې خبره ونه منله په بل یې منله، مثلا که وزیر به ونه منله مین به منله، که یو مین به ونه منله په بل مین، یعنی دا دورنګي په ټول حکومت په داخلیانو خارجیانو ټولو کې وو.
فکر نه کوي چې د دوی پیسې هم ډېرې ضایع شوي دي، هیفو میل شوي دي، په فساد کې تللي دي؟
بالکل شوي دي، په دې کې خو هېڅ شک نشته. فساد کې دوی خپل هم ککړ وښه ډېر، او افغانان هم ورسره ملګري وو. دا یو طرفه نه ده بالکل.
د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب رسول، د دې ترڅنګ ځینې کارونه هم پېښ شوي دي په دغو پیسو باندې، که یو څو مثالونه واخلئ. مثلا کوم کارونه پېښ شوي دي؟
ګوره، کارونه ترې یو تیرات شوی دی، په دې کې شک نشته. خو ما زه دا مشکل درته وایم چې ولې نه کنټرولېده په هغې وخت کې د تریاکو په خلاف. تریاک خو اوس اوسنی حکومت کې امیرالمؤمنین چې امر وکړ چې دا حرام دی کور ومنله، چې حرام دی نه یې کړو. په هغې وخت د علماو، هغه علما چې د حکومت تر کنټرول لاندې ساحو کې علماو، د هغوی واحده نظریه نه وه. یو تعداد به ویلي چې تریاکو په استعمال کې ټول متفق وو، ځکه د قرآن امر دی او د احادیث امر شته دی، په دې کې واضح دی، هېڅ مشکل نه وو. خو په کرلو کې علما اختلاف لرل. یو تعداد به ویلي چې که موږ تریاک ووایو چې دا نه کړو، تریاک خو د دوا لپاره هم استعمالېږي، نو که زه ووایم چې دا حرام دی نو خو دا دوا لپاره استعمالېږي، خو بیا حلال دي. او مثال به دام را و چې کزا انګور وای چې د انګور نه شراب جوړیږي،
لیکن هم زمانه په مغه ځایونو کې چې کرل کېدل تریاکم ترې جوړیدل.
خو ګوره دا یو حقیقت دی چې تریاکم ترې جوړېږي، د غلط استعمال کېده، نشې لپاره حرام هم کول ور باندې. خو یو بانه و، یعنی واحد د علماو اجماع په دې ساحه کې نه و چې دا د دې په څنګ کې دا ولې نه و. هغې له دا چې په دې کې خو یعنی په افغانستان کې هر چا په خپله طریقه کار کاوه، د علماو سره په خپله طریقه کار کاوه، د ډاکټر سره په خپله طریقه کار کاوه، د عسکر سره په خپله طریقه، یعنی مشکلات په هغه وخت کې ډېر زیات. د دې لپاره خو هغه پالیسیانو دا شان یو څه غلط ویلو، یو څه
ملګرو ملتو په راپور کې په دې هم اندېښنه ښکاره شوې ده، مخکې ما اشاره ورته وکړه چې اسې هم په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی، د کروندګرو او د ټولو خلکو عاید کم شوی دی، او کوکنار تقریبا له یو تر یو نیم میلیارډ ډالره کاروانګرو ته ورکول په کال کې، دا عاید له لاسه ورکړی دی. د دې اغیز به څه وي ستاسو په نظر؟
د افغانستان خلک تو سره ټول ډیر غریب شوي دي او ډیر غریب دي. اوس کاروانګر به شکه بې لاسه د خوشي وي دي، هیڅ نه لري بیچاره. لیوی خوا وچکالی ده، لبل خوا تریاک نشته، لبل خوا نور روزګارونه، یعنی په افغانستان کې د خلکو وضعیت ډیر ښه نه دی. په دې کې خدایي اعظم شته چې مثلا باران دې نه دی، هیچا په لاس کې نه دی، ډالا په لاس کې دی. خو نور مسایل هم شته، داسې ډېر هغه نشته، مشکلات شته په دې اوس وخت کې. د نشه یي توکو سره د متبادل فیش یا د متبادل روزګار په یو لحاظ د شخصي نظر باندې ورسره مخالف یم، خو په بل لحاظ بیا ورسره کلک طرفدار یم. زه اوس غواړم چې اوس چون تریاک نه کرل کېږي، کاش کې یو څوک پیدا شي چې د دې کروند
بله
دا بالکل ورته ضرورت لري، بالکل حق دی. مخالفت زما صرف دا ده چې زه وایم چې ټول افغانانو ته په یو شکل باید کومک وشي، ځکه ټول خلک تریا کری یا نه کری غریب دی، که غنم هم کری غریب دی او که تریا کم کری. نو زه وایم چې د ټولو غریبانو سره، ټولو دهقانانو سره باید کومک وشي. خو که موږ بیا امتیاز ورکوو چې ته تریا کری مه کړه، دا پیسې واخله یا دا هغه واخله، او هغه چې څوک نه کری هغه ته به هیڅ دا خپله بیا دې ته زمینه وسایریږي چې دا ټول تشت دې تریا په بیا زیات شي. بهترین خبره دا ده چې متوازن انکشاف، متوازن کومک د ټولو د حقینو سره، غیر د حقینو سره باید وشي. کله د حقیر خو څنګه
ځکه دا کله یو مسله ده چې ځینې خلک وایي چې مثلا سیمه ډېرې پر نفوس دي، ځمکې کمې دي، وچکالی پرلپسې ده او به نه لري، نو هغوی بانه کوي چې شاید هم حقیقت خبره وي چې وایي بې له دې چې کوکنار وکړي بله چاره نه لري. د دوی او دغه خلکو چې هم بل لري هم زمکی ډیری دي، تفاوت باید وشي. نو که څنګه
په دې کې زه بالکل موافق یم، صحیح ده. مثلا په هلمند کې تریاک ډیر کرل کېده، په هلمند کې همیشه جنگ هم وو، هلته اقتصادي کارونه هم نه کېده، هلته نور کارونه هم نه کېده. خلک یې مخکې نه هم غریب وو، اوس هم د ټولو نه ډیر غریب دي. چې غریب دي باید ورسره حکومت وشي. زه د سلسلو کې طرفدار یم، دا خبره هم بالکل صحیح ده. زه خوایم چې په افغانستان کې چې د هر چا سره حکومت کېږي ښه دی، خو د دې د حقین زه دا د دې دا نه لرم چې دا مرستو ته ضرورت هم لري، مستحق هم دي. امید چې که خارجان دي یا داخليان دي، که هر څوک دې خلکو سره کومه.
بله صاحب، ډېر مننه ډاکټر صاحب. رسول، فکر نه کوئ چې کاروانګرو په خپل په دې یو کال کې چې کوکنار په بند شوی دي، متبادل کښتونه پیدا کړی دي؟
تر یو حده طبیعي ده چې یو کښت بند شي، په یوه یو څه خو به کوي خامخا. دا چې ګټه په هغه شان کې وي یا نه کې وي، دا ډېره خبره ده. خو مثلا په هلمند کې اوس پومبه ډېره خلک کوي، خدای یو 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 ښه کار دی. یا مثلا نور باغونه مختلف شیان جوړ شوي دي، خو هر څه متبادل چې څه شی وي هغه هم خلکو ته فایده کوي، هم افغانستان ته فایده کوي، هم یو شرعي او اسلامي کار دی چې کوي. په هر لحاظ دا ډېر ښه کار دی. زه وایم یو څه وخت نور ماغه شي، ان شاء الله خلک به دې سره عادت شي، بل اخر وګیا تریاک خپل نه کوي، زور ته هم ضرورت نه وي. او بل دا ده چې دغه یو فتوا چې علماو و پخوانی علماو ما څوک زما په وخت کې ما کوشش کړی چې د تریاکو په خلاف فتوا راټول کړم، و هم راټول هم کړی. خو فتوا یوازې دا وه چې حرام دي چې خوري استعمالوي، خو نور دي دغه په باره کې سمه په هغه نه ورته. خو اوس امیرالمومنین امر کړی دی، ټول خلک وایي دا حرام دي، بس خلک عملي کوي. او حکومت دا دی چې په ټول افغانستان باندې حاکم دی، خلک یې امر مني.
بله، اما فکر نه کوي چې پخوا په حکومت ته دا هم مهمه و چې وسکه خلک ډیر ناچار دي نادار دي نو څه ناڅه لیاز ورسره په کار دی، اما دوی چې دي طالبان دوی ته مهمه نه ده که خلک لوږې مري که پایي که ژوندي پاتې کیږي که نه پاتې کیږي، بندیز یې ولګو نور نو ځاتې عواقبو ته نه ګوري.
بېشکه ګور چې هر څوک حاکم وي، که طالب وي که غیر طالب وي، دا یې مسؤلیت دی چې د خلکو چاره وکړي، د خلکو د ګېډو مړولې وظیفه ده، د خلکو د ارامي مسله وظیفه ده، د خلکو باره کې کار کولې وظیفه دي. که نه یې کوي د خدای په قهر گرفتاری وي. هر څوک چې وي، دا که ملا وي که بلا وي که ما غونته یو ډاکټر وي که بل څوک وي، هر څوک د خلکو سره ظلم کوي په هر لوم باندې، دا حرام دی، غلط دی، غلط دی، دا زه وایم. او هر څوک چې چېرته حاکم وي د هغه وظیفه هم دا ده چې د دې خپلو خلکو دپاره داسې یو کار وکړي چې هغه دې خلکو ته خیر ورسیږي. په تېر حکومت کې معاشه د بدیل پروژې وې، خارجیانو کومکونه کول، خو په هغه شکل موږ هم نه عملي کول چې خلکو ته صحیح خیر ورسیږي. مشکلات په تېر حکومت کې خو بېخي ډېر وو، خو اوسنی حکومت دپاره زمینه ځکه مساعده ده چې خلک یې امر مني، خلک یې خبره مني، خلک یې یاد کوي. نو د دې هم دا وظیفه ده چې د خلکو په باره کې سوچ وکړي. دا خو پرې نه دي چې بس زه مسؤول نه یم، بالکل مسؤول دي، ولې نه دي مسؤول؟ خدای مسؤول کړی دی، پیغمبر مسؤول کړی دی، ملت مبارکی زموږ د هر څه مسؤول دی.
بله صاحب، ډاکټر صاحب، رسول دی کوکنارو په باره کې ځینې وایي چې ډېر اوبو ته ضرورت لري. ځینې کاروانګرو سره موږ چې پرې وروستیو وختو کې خبرې کړې دي وایي چې تر کوکنارو چې اوس کوم شان کریا په یغې کې ګټه ډیره ده، لکه دوی اینجا یادوي چې په خصوصا په کندهار او په هلمند کې ډیره شوې ده. آیا همداسې ده؟
کوکنار نسبت نورو بوټو ته اوبه کمې غوښتلې، ځکه ډېر زیات اوبه لکه نور فصلونه د غنم یا نور شان. د اینجا په باره کې خو زه دقیق تخنیکي هغه نه لرم معلومات، داسې چې زه دروغ درته ونه وایم چې دا به ګټه وي یا تاوان وي. خو هر متبادل شی چې اوبه کمې وغواړي چې وچکالي ده هغه شی فایده کوي. انجا بالکل صحیح متبادل دی، هر زعفران صحیح دی یا نور المیوجاتی بد، یعنی هر شی ښه دی. خو د کوکنارو د پاره اوبه کمې مصرفې دي نسبت نورو فصلونو ته، په هغې وخت کې دغه انجا باندې زه نه پوهېږم،
شاید د انجا په نسبت به دوی دا خبره کوي. یوازې خبره د کوکنارو هم نه ده، د تریاکو هم نه ده. تر ټولو زیاته مهمه چې د افغانانو لپاره د هغه د احتیاط مسله ده چې څومره خلک اوس موږ روش دي لرو، آیا د روشو شمیر هم کم شوی دی که یوازې د کوکنارو کښت کم شوی دی او تریاکو تولید کم شوی دی؟
معتادین په 2001 کې ډېر کم وو، خو ورځ په ورځ تر دې تر یو نیم لک هغه د آین ایل او یونیورسټي وروستۍ سروې شوې ده. هغې نه وروسته هېڅکله سروې نه ده شوې په افغانستان کې. په 2015 کې آخرینه سروې شوې ده، د هغې مطابق یو نیم میلیون کسان هغه کسانو چې مواد مخدر استعمالول، د معتادو د مواد مخدر استعمالوونکو په منځ کې فرق شته. خو زموږ د حکومت هغه حکومت پخوانی حکومت، زه خو بیا ترې لاړم، ما ورپرېښود حکومت، خو په هغې حکومت کې به غلط احصایه ورکول کېده. درې میلیونه خوار چې وزارت صحت امین درې میلیونه چغې والدانو بې له دې نه چې کومه سروې وشي. اوسنی حکومت نه خو زه کله اورم چې درې میلیونه دي، کله وایي درې نیم دي، کله څلور دي. په دې هم زه نه پوهېږم چې دوی په کوم بنا باندې وایي. خو معتادین شته،
شته. زما سوال بل څه و ډاکټر صاحب رسول، زما سوال دا و چې آیا چې کوکنار بند شول، تریاکو تولید کم شو، نو آیا د احتیاط اندازه هم کمه شوې ده او که نه احتیاط په هماغه شکل سره مخ په زیاتېدو دی؟
ګوره، دا احتیاط داسې یو شی دی چې یو وارې سړی د سړي پښه وښویېده، د هر ځای نه چې وي دا پیدا کېږي. تر اوسه پورې خو په افغانستان کې صحیح دی، کښت نشته، نوی تولید نشته، خو زاړه ډیپوګان تر اوسه هم شته. دا نه دي چې نه دي، غرونو کې دي، یو ځای بل ځای دي، هغوی پیدا کېږي تر اوسه استعمالوي. یو او بل دا ده چې اوس وخت کې دا خو ورځ په ورځ بدلېږي. پخوا تریاک استعمالېده یا چرس استعمالېده، اوس تابلیچکا استعمالېږي، امفیتامین مختلف دواګانې استعمالېږي. دغه دواګانې چې موږ ډاکتران خلکو ته د تداوی په خاطر ورکوي، دغه استعمالېږي. مختلف شیان دي چې استعمالېږي. استعمال مخه نیول دومره آسان کار نه دی، او په دې هم نه کېږي چې ما دومره تداوی کړم. دا دومره تداوی دومره آسان هم نه ده، دومره دقیق هم نه ده. دعوه کېږي، موږ هم دعوی کولی اوس هم کېږي، خو دا یو عمده مشکل دی. او بیبه دې لپاره ډېر دقیق پلانونه ډېر دقیق پالیسۍ په کار دي. دا صرف دې نه کیږي چې دا وسړی
ډاکټر صاحب رسول یو خدا ده چې څوک چې معتاد و هغه به ستاسې په وینا چې بیا هم مخدر مواد پیدا کوي هغه به معتاد پاتې کیږي او ډېره په مشکل به دربلنه کیږي او له مخدره موادو به راګرځول کیږي. بله مسله دا ده چې آیا تمایل چې نوي نوي کسان په مخدره موادو روږدي کیږي دا د پخوا په شان زیات دی او کم شوی دی؟
دا په اوس وخت کې زه خو ډېر دقیق اسان نه لرم چې تاسو ووایم چې دا به خو زه په دې عقیده یم چې کله کم شوی خو کم شوی دغسې نه دی کم شوی لکه د تریاکو کیس چې کم شوی دی. او دا کمېدل داسې په یو دم آنی نه کیږي. دا تدریجي کار غواړي، دا د وقایې دپاره خپل کار غواړي، د تداوی دپاره خپل کار غواړي، په نورو مسایلو کې خپل یعنی ډېر مختلف وزارتونه دې لپاره باید کار وکړي. دا یو وزارت کار نه دی، دا صرف دام نه کیږي چې ورته دین وښيي چې دین کې دا هر دین په ټول افغانستان هیڅ حکم دا نه وایي چې نشه توکي حلال دي. هر څوک په دې پوهیږي چې دا حرام دي خو بیا هم کوي. دا د دې لپاره چې دا ولې یو مشکل بیا بلم دی کنه چې څو دا غربت وي، دا غربت خپله غربت خپله عمده عامل دی د اعتیاد دی. څو پورې چې موږ د خلکو ژوند کې مثبت تغیر نه وی راوستي موږ چې هر څومره کار وکړو د کار نتیجه نه ورکړي. دې لپاره دا مشکل دی. یعنی په اوسني حالت کې موږ اوس هم په جنجال کې یو.
بله صاحب، یو بل مسله هم د قاچاق ده. له افغانستان ټول دنیا ته مخدر مواد قاچاق کیږي او قاچاق کیدل. آیا په کوم معلومات لري چې د قاچاق په اندازه کې کموالی راغلی وي؟
خیر که رښتیا ته په اوس وخت کې خو زه ډېر زیات چون په دې کارونو کې پیلن مصروف نه یم چې زه ډېر احصایې راټول کړم. خو قاچاق به خاصو پورې چې زموږ په ملک کې ذخیره شوي تاریا کوي دا قاچاق به وي خامخا. که بېخي ذخیرې خلاص شوي نو بیا به قاچاق هم خلاص شي، ځکه دا طبیعي شی ده. او خلک د خپل ژوند لپاره هر لاس طرف ته خپلې هڅې کوي. کدی قاچاق په لار پیسې د لاسه راوړی شي، کدی کرلو په لاس او که په بل څه. اته دغه خلک ظالمان چې دي، دغه تریاک چې خرڅوي په دې مطابق چې خرڅوي، دا ظالمان ګوره دومره ظلم کوي چې د هغوی ژوند په هغه کې کوي خو بیا هم کوي او ځان ته بیا مسلمان هم وایي.
کله چې کوکنار باندې بندیز ولګېدو او کدا فکر کوي، فکر نه کوي چې که څو کاله نورم دوام وکړي طبعاً چې د تریاکو تولید به کم شي او چې کم شي قیمت یې لوړې شي، چې ډېر لوړ شي بیا به فکر نه کوي چې ډېر خلک به د اخیستلو توان نه لري او دا به مرسته وکړي چې د نوو روژدو کېدونکو خلکو شمېر کم شي؟
بالکل. کله چې دا کاره دې بند شوه یو څه د نویو معتادینو د نویو معتاد کېدو په هغه کې کمی راځي تجي ده. ځکه اوس خو یو ماشوم چې کله پټي ته تلل په پټي کې د تریاکو غوځۍ لیدلې د هغې نه استفاده کوله. د دې لپاره چې وګوري چې دا څه شی دی، کله چې په پټي کې دا نه وي هغوی ته نه رسېږي. نوي کسان بیا سم دومره ډېر چانس ورته نشته، چانس یې کمیږي چې معتاد شي. په دې کې شک نشته. کله چې نوي تولید نوي په قاچاق کې کمواله راځي دا طبیعي خبره ده. خو مشکل زموږ بلند دی. مشکل زموږ د تریاکو چرسو په ځای نور کیمیاوي مواد دي چې په هغه د کچن ډرګ چې ورته وایي دا شپه ساره کې جوړېږي. ډېر واړه دا ول دا د هیروین جوړول هم په څو بلورونو فابریکه غواړي. داسې ډېر هغه شیان نه غواړي. نو هغه شیان چې په آشپزخانه کې خلک جوړوي بس وږي خلک دغه څوک چې استعمالوي
هغه خو بله هغه لاره همیشه شته، همیشه هغه لاره شته. یو بل ورسته پښتنه کوم هغه دا چې داسې مو اوریدل دي چې ډېر هغه کسان چې په تریاک به جوړول یا کوکنار کرل دوی په خپل هم چون سروکار بي او په دغه پروسه چې تای کوله په دې منځ کې به هم په معتادېدل ا دې خپل دغه لړۍ خو به ودرېږي.
بالکل دا به هیڅ سم خبره ده. اته تر دې هدم شوې دي چې که یو چا تولیداو د دې لپاره چې دا تریاکو هغه کیفیت قربا دي معلوم کی په یو چا به خړل هم په غریب سړي باندې چې دا اخره چې دا څومره نشه کوي دا ولې اپریږي چې خدای متعدد دا سم شوې چې په یو فابریکه کې کار کوي کور د چرایي خپل صادر مادر چې په کور کې ټکوي هغه اولادونه ورته مده دا شخص ته خو کدا خدای دې منځ یو سی دا ورک چې دا ټول جنګونه ورسره کوي.
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر ظفر رسول شاغله رسول له نشې موادو سره د مبارزه وزارت په خوانی موین دی لدنه مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ لته سی اوریدونکو هم مننه چې د ازادي رادیو خبرونه اوري د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اخیست کړي
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ترسوي خپل ستونزې بیان کړي فلحال
خوشاله
یو سم نشته او خپل کورشته د واتس اپ شميره 00 22 12 12 0 د پیغام ثبتون کې ماشين شميره 00 420 22 12 15